نیمه بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو مخکې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي د دغه کمیټې غړي کولی شي له افغانستانه د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند محرمانه اسناد وګوري. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلنکن سره هوکړه کړې چې د کمیټې هر غړی به دغه سند مشاهده کوي. د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه 150 غړي لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وای د بریتانیا او متحده عربی اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبره کوي. تام ویست د خبره پرون تر خپل ټویټر پانه لیکلی، خو د خبرو د اجنډا په اړه یې څه نه دی ویلي. استرالیایي قاضي انتونی بیسانکو ویلي بن رابرټ سمیت او د هغه څلور اصلي شاهدان صادقه نه وو. دا هغه استرالیایي سرتیری دی چې په افغانستان کې د شپږو افغانانو په وژلو کې په لاسلرلو تورن دی، خو نوموړي پخوا په ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د دوی روغتیايي متخصصانو د 2023 کال له پیله تر اوسه 1,15,000 افغانانو ته روغتیايي خدمات وړاندې کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسي له ایران وغوښتل چې خپل ټول اټومي مسؤلیتونه پوره کړي. هغه پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د لارونتیا په برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړي. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د نړۍ د 144 هیوادو ترمنځ 9 مقام خپل کړی دی. په مجموعي توګه افغانستان له نړیوالو لوبو چې په روسیو کې په آذربایجان کې ترسره شوې 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله ردبندۍ کې مخته راغله.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلي دي.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلی، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات څخه پورته کوو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کارو غریبی هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبی هم نه و. زموږ خلکو ډېری خواري او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې خپل میرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج معالجه وکړي. که مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوی، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق و اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره سوې ده.
بچی ته خپل خپلوانو ته ورغلی یم، ما ته پیسې نه تېره کړي، ولې چې ته خو جوړي یې. عین باور مې نه درلوده یوازې کې، نه دې خپل سره نه دې دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلې.
خیر نه کوم شو حاجي صاحب، تاسو له راسم چا خیر لیدلی؟
ولې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډیره بده پیښه ده حاجي صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاحي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي وه، تر 3 کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخت کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل، او دوی هیله لري چې سخت کال به د کوکنارو د کښت په پرتله 2 برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکه چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د سروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه یې په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د سروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جرې به ځمکه پروس کال مونږ 1,500,000 روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په 3,500,000 افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکی موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پېښ شو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرم سیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د سترسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي 6,00,000 امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنار پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایي ولسوالیو په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې کرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالیو بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دوی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو څخه 4 کیلو اخیستلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلاتو څخه پورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا ښه نسیزه کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشې موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې سوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې سوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو 6 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او د ته د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وې او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه وه. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکی قاری ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت د ویجاړولو تر څنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېښت ډېر بزګران هم نیولي دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې کړې وه، مونږ ته داسې راپور دی چې 1600 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې وه د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه مونږ کړې ده تقریبا 130 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې مونږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده زمونږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې دادا چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق دادی چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چوي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خرج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامه باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاون باندې داده چې خاون د خپل خزه او میرمن سره باید ښه چلند وکړي، لکه څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزو سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي سی خپلو میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوی دی چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے، خوراک، چکاک برابر کی. بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خزه او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
زکه معتادین خپلو میرمنو ته اغا کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلې دي ورکی، چې په عربي کې یو متل ده چې فاقد الشیء لا يعطيك شيئا، هغه کس یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولای. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دې څنګه کولای شي چې هغه اخلاق حق د خپل میرمنو پوره کړي؟ بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل خزو سره رامنځته کیږي، دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولی. او بل بعد پایله ای داده چې اکثرا د معتادین و میرمن متاسفانه بی سرپرست و بی سرپنا پاتې کیږي، او معتادین نشي کولی چې د خپل میرمن هغه جنسی غرایز پوره کی. په بعضی مواردو که کیدای شي بعد پایله ای داوی چې د معتادین و میرمن فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل داده چه ده معتاد بد چلند خپل خزه و مرمن سره، بعد پایله بداوی چه پا اغا کورانی که چه کم معتاد و سیگی ده اغا کورانی فضا، ده اغا کورانی بالاخیره وضعیت و حالت پداسی یا وضعیت و حالت سروی چه الته طول ما شمان هم متاسفانه متاثره کیگی.
که یو معتاد لخپلی میرمنی سره بد چلند کوي، په دې صورت کې میرمنی ته څه کول پکار دی؟
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج و معالجه وکړي. د خپل خاوند صحی مراکز و شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي. ځکه هغه خو اسې مریض دی، نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا میرمن دا خبر نمینی یا مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوی، په دغه صورت که بیا میرمن حق لری چه دا خپل خواهند نه مطالبه ده طلاق با اساس ده ضرر وکی.
دا دستی بدخوی معتاد و میرون و پرولندی دا دوی خپلوان سه مسئولیت لری؟
اولا داده چه دوی خپلوان کوشش وکی چه دا دی معتادینو علاج وکی. بله خبر داده چه وقتاً فوقتاً دیده معتادین و مراقبتو که ترسو دغه اعتیاد دوی پریدی. او بل داده چه دی معتادین و اقربا وقتاً فوقتاً پی دوی بانده مراقبتو لری، نظارتو لری، ترسو دوی خزو بانده ظلم و نکی زیاده و نکی. او بالاخره کچیره دی معتاد و دی خزو پو منز که نور جور جاری را نسی، نو بیا د معتادینو امدارنګه د خپلوانو امدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې عبر مندانه فسخه رامنځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي چې هغوی له خپلو خزو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولی شي چې د معتادین حضور شفاخانو ته ارجاع کی، او حاکم نظام کولی شي چې حتی په هغه معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل خزو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي، عملا دو دوی لاس ونیسی، عملا دغه معتادین محاکم تا کش کی، عملا دغه معتادین زندانونو تا واچوی، ترسو چی دی یو طرف نه دی اعتیاد نه لریشی او دی بل طرف نه دی ظلم او زیاتی نه لاس واخلی.
درنو اوریدن تاسی لازه دی راژیو چخد زهرو کاروان خبرونه اوری. دا پکتیا ولایت اوسیدون که لاهور خان لپینزلو سو کالو رهیسی نشکوی دا چې څو ځله دوبوی ته تلله او هلته یې ښه کاروبار درلود، وایي د نشو له امله یې ونه سوی کولای چې په دوبۍ کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور زیاتوي چې ورونه مې تر ما کشران او ښه ډېرې پیسې لري، خو زه د نشو له امله اوس دوی ته محتاجه یم. دا چې لاهور لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
نشینه مخکې مې د نجارۍ کاروبار درلود، نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډېر وو. نو داسې ملګري مو یو مکتب و یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم، دومره نشه وکړله، دومره به وکړه چې خپل ځای ته به راورسېدم. بس پر پروت به وم، څه به م لاستلم، د سهار به چې ژر شوم خواري به م په سر وه، بوټونه به پښو، همداسې به پروت وم، ویده شوی به وم. نو یغې د خوانه لږ لږ ها ها نن تا سره کړي، سبا بل سره کړي، اخر مې ځان سره پوړۍ واخیستله. ها پوړۍ به بیا م لاس ورځې اته ورځې کوله، لږ لږ م به څه کوله. کور نه بهر کړل ما خو بیا م هم نه کېدله م تاسې وایم خو یې واورېد پلاره نه یې کوم خیر دی نن نن مې کړي دي بیا داسې نه کوم که نه خو نن مې کور ته در پرېږده وه کور ته یې بیا پرېږدول م کسان بیې را کړو چې بیا به یې نه کوي بیا به بیا چې زه بیا په لګیا وم یا به ملګري سره وغوښتم کله کله به مزدوري کول هلته به تیږو موټر م به ډکول دومره پیسې م به پیدا کولې چې مونږ خبره مواد ځان ته به پیدا کړي وای که بیا به نه وو ملګري خو په کلي کې ډېر وو کنه یا به یو ته ورتلل یا ورته م بوس یا نه خو یو سیګرته سره څکم ما سره خو نن نه چار شته دي او نه پنځه سره شته دي نه یوه روپۍ سره شته ده دا بده خطره وه چې کله مې مور مړه کېدله ما سره د یوې روپۍ درک نه وو که چې ته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم ما ته یې پیسې نه تېره کړي ولې چې ته خو جوړي یې عینې باور مې نه درلده یوازې کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره نو یو ډاکټر ته ورغلم ډاکټر ته مې مور بوتلله یخ ته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یوه خدای لپاره او کوشش سره وکړه هغه وویل چې زه به دومره ستنې درکړم چې یواده پورې په ورسه اکسیجن ورته پیدا کړه مو چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري بیا یې وباسه و چې ومو بسره داسې کوڅه وه د کوڅې کې ما سره سایه وختله مړه شوله ما یوه روپۍ نه درلودله زه لاړم دوبۍ ته بیا راغلم په ارزان قیمت کې مې دولس کاله کار وکړلو بیا مې یو ورور جرمنی ته لاړلو بل ورور مې د دکان کوي بل ورور مې د ننبئی کوي بس یو ځوان داسې پکې ګرځم کورنۍ خو دمونې ستړي شوي دي جنګونې رنې ستړي شوي دي بهاره نه ستړي شوي دي پلار نه مې ډزونه کړي دي جنګ مې ورسره کړی دی په توپک ډزونه مې پکړي دي بیا یې ځان ته کور کوټه را کړه داسې بس کوټې کې اوسېږه مونږ ته پاس نه رخېږي چې زما ورونه وګورې غټې غټې بډې دي یې دوی نه زه مشر یم یې دوی نه مو غټه بډې وه که ما نشه نه وای کړي که نه ما به ډېرې پیسې درلودې ولې چې کله به چې ما نشه وکړه ده چې څه روپۍ به رسره یې په نشیم به ورکړه دي چې څه روپۍ به رسره یې انډیوالان به سره وو چکر یې به وایلې ګرځېدلو به بازارو ته به تللو د کور غم نه ورسوي اووه ځله زه دوبۍ ته لاړ یم د نجارۍ استاد یم د پلستر استاد یم خو بس ما ته د خپله لاسه بویا کړي بویا کړي دي
ایا په هدا لاس ایا په هدا لاس چې احتیاط د ناروغ پر جراحي عملیاتو سناور اغیزه لري په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبري واورو
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي یو لغه جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا د مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغي اخته شي چون انالژیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي مریض آسه درد چه باید ولری نه لری یا هم به خمار آراد که دیر شدید درد لری چه دا اکثرا یو داخله بطن لجرایی بطن سره مشکوکه ولیسی او حتی اکیدهیسی چه منگه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو او لبل پلو اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري د درد احساس کوي فشار را ټیټیږي د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي په څنګ دي کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک تا او یا هم انستیزیتیک دواگانو تا ضرورت لري چې دا خپل په خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو کارندوی هم کوي شي
ایا په هدا لاس
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سړی هغه دی جمیل هغه
رښتیا هم دا خو جمیل دی جمیله په خیر راغلې
خیر لکه ما شو حاجی صاحب تاسو له راستم چا خیر لیدلای
ونی خدای دې خیر کی
څه پیخه ده
ډیره بدره پیخه ده حاجی صاحب
سمه خبره وکړه څه کیسه ده
بس نو څه درته ووایم، ستاسې د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی زموږ لور؟
ولې زموږ پولو څه شوي دي؟
بیرته په همغه مردار عمل اخته شوه.
په کوم مردار عمل؟
بیا یې هیروین شروع کړل.
څه شی بیا یې هیروین شروع کړل؟
نو تا خو علاج وکړه، بیا یې څنګه هیروین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته په اخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپل هیروین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچیان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
اره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم، یوازې د دې په غم کې نه یم. وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم.
خیر دی بچیه، ته یې راوله، دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده، راولمې، خو تاسې به ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بله هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. ښځې، وا ښځې، چیرې؟
څه وایې؟ نه دې، دلته یم.
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناست یې، ته اصلا دلته څه کوې؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه و. ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم.
نو په غوجله کې کله واښه شته؟
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې.
دروغ مه راته وایه، رښتیا ووایه، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم.
دا په اخور کې کڅوړه د څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
څه کوې؟ اسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا، بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي.
په څه شي پوښوې؟
یعنی ته نه یې خبره؟ بله ورته وګوره، دا څه شی دي؟ تا بیا هیروین شروع کړي دي، ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود مې وهه، ډېر نه.
دروغ مه وایه، هیروین یو دود او لس دوده نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله. ته څنګه مور یا؟ هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی، بیا یې نه څه کوم.
نه نور، ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه دي ځان، نه دي کورنۍ او نه دي بچیانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم.
بس بس، نور د یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې وعده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم، خو بیرته هغه ته او هغه د هیروین دي، دغسې نه ده؟
هو دغسې ده.
ماشومه خو نه یې، د درېو اولادونو مور یې. یو ماشوم خو د په خېټه کې لا پوډري شوی و، اوس دا دوه نور بچیان هم پوډریان کوي.
خیر دی، دوه نور ماشومان خو روغ دي.
نه داسې نه کېږي، بس پر ما طلاق یې.
خیر دی، دا سل مې وبکه، بیا داسې نه کوم.
نه نه کېږي، ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچیان.
وای خدایا، ژوند مې تباه شو، د غم لړلو نه شو، خو زما کور تباه کړه.
بس دی، نور د ژړا ځای نه نیسي. کول زه نه پوهېدې، وروسته خو ډاکترانو پوه کړې، څو ځله دې علاج وشو.
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم، ما خپل کور په خپله خراب کړ. زوړ واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. دستور دے